الوقت جديد من درنو اوریدونکو السلام علیکم ز سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې په موکړی مهمو خبرونو ته. د چین لوري د کونړ زلزلہ ځپلو سره د مرستو لومړنۍ جوپه نن په وی ځانګړي الوتکې کابل ته ورسیده. د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون د دغو مرستو د رسیدو ویډیو خپره کړې، خو جزئیات نه دي ورکړي چې کوم اړین توکي پکې شامل دي. بل لورته د کونړ ځایي چارواکو ویلي چې د زلزله ځپلو لپاره خیمې درول شوي او نور اړین مواد هم ورسېدلي دي. زلزله ځپلو له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي دي چې شوي مرستې کافي نه دي او په وینا یې د دوی د سرپناه اساسي غم باید وخوړل شي. په کونړ کې یوه اونۍ مخکې زلزلې څه باندې 2200 کسان مړه او له 3500 ډیر نور ټپیان کړي دي. جرمنی وایي د طالبان حکومت د هغو افغانانو د منلو په بدل کې پیسې نه دي ورکړي چې له دې هېواده ایستل شوي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یو ویاند الکساندر دوبرینت دا څرګندونې پرون د یوه کڼپالی ګوند د هغو تورونو په ځواب کې وکړې چې ویلی وو د جرمنی حکومت طالبانو ته یو اندازه پیسې ورکړي څو هغه یو اتیا افغانان ومني چې په جرمونو کې د ښکېلتیا له کبله افغانستان ته ایستل شوي وو. جرمنی چارواکو ویلی دی چې د کسانو په وژنو، جنسي تیریو، تاوتریخوالي او د مخدر موادو په اړوندو جرمونو کې لاس درلوده. د جرمنی حکومت وایي چې په 13 جولای میاشت کې افغانستان ته د دې تورنو په استولو کې د قطر دولت مرسته کړې وه او هیڅ ته پیسې نه دي ورکړل شوي، خو حکومت د موضوع د محرمیت له وجې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. روسیه د اوکراین د جګړې له پایله تیره شپه پر دغه هیواد تر ټولو لوی هوایي حمله کړې او یوه مهمه حکومتي ودانۍ بنخه کړې ده. دغه برید کې 815 بی پیلوټ الوتکې او توغندي کارول شوي چې د شمیر له مخې بې ساري دي. برید کې 2 تنه وژل شوي او د پلازمینې کیف د وزیرانو د کابینې ودانۍ زیانمنه شوې ده. پر اوکراین د لوی برید داسې مهال کېږي چې د سولې لپاره د دواړو هیوادونو مشران یو د بل غوښتنې نه مني. د سحکل دوهم بشپړ خسوف به تر ډیره په آسیا کې ولیدل شي. د ځمکې سوری به نن شپه د سپوږمۍ مخ ځکه ونیسي چې ځمکه د لمر او سپوږمۍ ترمنځ واقع کیږي. کلي خسوف به 1 ساعت او 22 دقیقې دوام وکړي. دغه بشپړ خسوف به له سعودي عربستان نیولې تر فلیپین، له شمالي قطب تر انتارکتیکا پورې او د ختیځ افریقا او لویدیځ استرالیا په ځینو برخو کې ولیدل شي. د افریقا او استرالیا په نورو برخو او اروپا کې به جزئي خسوف ولیدل شي. د برازیل په سواحلو او الاسکا کې به هم د خسوف یا د سپوږمۍ د نیونې څه بڼې ولیدل شي. په تیره مارچ میاشت کې بشپړ خو لنډمهالی خسوف د امریکا په لویه وچه کې لیدل شوی و. او د افغانستان او پاکستان کرکټ لوبډلې د اماراتو په کوربتوب د درې اړخیزې لوبلړۍ پایلوبه ترسره کوي. لوبه نن ماښام 9:30 بجې په د کابل په وخت 9:30 بجې په شارجه کرکټ سټوډیوم کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان کرکټ بورډ وایي په نومبر میاشت کې د پاکستان، افغانستان او سریلانکا د درې اړخیزې شل اووریزې لوبلړۍ کوربتوب کوي. دغه تورنمنت د نومبر په 18 پر اول پنډی کې د افغانستان او پاکستان په لوبي پیلېږي او 14 ورځې به دوام وکړي. د خبرونو پای. درنو اړیدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. ملګری ملتونه د کونړ د زلزلہ ځپلو لپاره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
UNDP لپاره موږ د 8 میلیون ډالرو لمړنۍ ارزونه کړې. هغه کارونه چې موږ غواړو په دې کې د سرپناه برابرول، لنډمهاله او دایمي کورونه، د یو شمېر سړکونو بیا جوړونه.
د بشري حقوقو د څار سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د بحران په حق له د نړیوالو بې پروايي د ښځو حقوقو ته نړیواله پاملرنه کمزوري کوي.
Our team at Human Rights Watch
موږ د بشري حقوقو د څار ټیم په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقوقو وضعیت څاري او په دې برخه کې کار کوي. موږ د افغانستان مسلې ته له نړیوالې زاویې ګورو او موږ ته اهمیت لري.
کابل میشتې ځنې ښځې د عامه ترانسپورت په خدماتو کې د طالبانو له محدودیتونو د طالبانو له محدودیتونو سره ټکوي.
وختیار موټر استفاده کول نو نظر په واسطه میشه کمه یو څو ټکسي او خري موټر نیول واکه خسته دي. یو نیم ساعت په سړک انتظاروم چې بلاخره و کورنۍ پیدا شو ورسره ملګری شوم او نو وخت کورته را ورسیدم.
په اوکراین باندې د روسیې د لوی برید په حق هم ریپورت لرو. نور مطالب هم شته را سره پاتې شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام يو ان دي پي د کونړ زلزلہ ځپلو لپاره د بیړني مرستو غوښتنه کړې ده. افغانستان کې دغه پروګرام دایمي استاذ استيفن رودريګوز شنبه د ملګرو ملتونو له چارواکو او خبريالانو سره په یو انلاین ناسته کې ویلي دوی د کونړ زلزلہ ځپلو لپاره د سرپناو لنډمهالو او اوږدمهالو کورونو د جوړولو روغتیايي خدماتونو او دغه شان نورو ضروري تاسیساتو او اړتیاو برابرولو لپاره 8 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمیر زلزلہ ځپلي وایي که څه هم یو شمیر مرستې ورسېدلې دي خو د سرپناو په برخه کې لا هم له جدي ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یو ان ڈی پی وای دوی د کونړ زلزلہ ځپلو لپاره د سرپناو لنډمهالو او اوږدمهالو کورونو د جوړولو روغتیايي مرستو او نورو اړینو تاسیساتو او اړتیاو برابرولو لپاره 8 میلیونه ډالر او تاړتیا لري. په افغانستان کې د دې پروګرام استاد استيفن رودریګز د سپتمبر په شپږمه د ملګرو ملتونو له چارواکو او خبريالانو سره په یو انلاین ناسته کې له نړیوال ټولنې وغوښتل چې په دې اړه ژر تر ژره اقدام وکړي.
For UNDP
we have د UNDP لپاره موږ د 8 میلیون ډالرو لومړنی ارزونه کړې. هغه کارونه چې موږ غواړو په دې کې د سرپناو برابرول، لړمحال او دایمي کورونه، د یو شمیر سړکونو بیا جوړونه، ځانمنو کورنۍ او ته د نوې باندې انرژي برابرول او نورو اړینی مرستې شامل دي. خدا دې ویلوې پیخي کوچنی انزور دې. د اگست یو درشې منټي د شپې نه وخت د ریختر په کچا شپږ اشاری یو درجه دی زلزلې د افغانستان په ختیځ ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزلې کې په څلورو ختیځ ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې 2211 کسان مړ شوي، 3916 کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي. د کونړ یو شمیر زلزلہ ځپلي کڅم وای د تیر پسیر د زلزلې پر لپسې ټکانونه کم شي خو په خبرې دوی لا هم په ډاک کې له سرپنا پرته ژوند کوي. د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي میرخان ازادي راډیو ته وویل
موږ غورنی عملیات په قلاله شوي دي، کمې تیرې شاتلې هم په قلاله شوي دي. په زیات خدای ان شاء الله وشو خو ساتم کې دوه ټکانه وشلو کنه. موږ سه باید کومکو کې موږ ته څوک لا اوسه پورې نه دی راغلي، سات راغلي نه خره نه کومک را رسیدلې دي او زموږ ټول زنانه او ماشومانان په ډیرو کې پراته دي. یو ترپاله واره دي هغه کې پراته موږ سخت او ورځې تیرو نه خیمشت نه یو ترپاله مال هم کله وشکي او کله دغه شي.
د نورګل ولسوالۍ یو زلزلہ ځپلي محمد الله ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې زیانمنو کورنۍ او ته د سرپنا په برخه کې بنسټیز کارونه وشي ځکه په خبرې جمع را روان دی او که دوی د اساسي سرپنا غمونه خوړل شي له سخت ستونزو سره به مخ شي.
دولت او موسسات باید موږ سره عاجل مرسته وکړي او د اول باید خیمه ورکړي او روسه هغه چې د کورونه باید بیرته ورغول شي چې دلته ماشومان ډیر زیات ستونزو سره مخ دي. دلته جمع را روان دي ماشومان او د ځان خلکو ژوند به ډیر خطر سره مخامخ شي ځکه چې دلته بجمع دی او بارانونه واوري وریږي. دغه مشکلات ډیر دي. د باید اساسي سوال دغه کورونه باید ورغول
دا پدې حال کې د چې جمعه د سپتمبر په 15مه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو بیان کې ویلي وو د کونړ مرګونی زلزلې داسې محل نوې بحران رامنځته کړی چې د هیواد لالوړاندې د مرستو د کم خلامل له سختو ستونزو سره مخ دي. دغه دفتر ویلي کې څو یو شمیر هیوادونو مرستندوی بنسټونو اقدامات کړي خو د غمرستي کافي نه دی او له اضافي سرچینو پرته د ژمي پرانګ دي کېدو سره به د خلکو کړاو لا پسې زیات شي. دغه راز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یونیچسیار هم ویلي چې دغه مرګونی زلزلې بشپړ کلی لمنځوړی او د محل ګنشمیر کسان له سرپنا پرته شپې سبا کوي او د دې فاجی مدیریت د افغانستان او مرستندوی بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی.
په کونړ کې د طالبانو حکومت د کرنې او بو لګولو او مالداری ریاست وایي دوی په زلزلہ ځپلو سیمو کې د مړو شویو څاروو د را ایستلو او خښولو لپاره په ډیرو کم امکاناتو اقدام کړی. د دغه ریاست د وترنری او مالداری خدمتونو عمومي امیر ډاکټر غالب مسعود د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو سره مرکه کې وویل چې ګڼ غټ او وړ څاروي د کونړ په زلزلہ کې مړ شوي دي. د دغو حیواناتو د راټولولو او خښولو په برخه کې د نړیوالو مؤسسو په همکاري هم ټینګار وکړ. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو هم ویلي وو چې د زلزلې په سیمه کې زرګونه څاروي له منځه تللي او که عاجله تصفیه ونه شي د ناروغیو د خپرېدو ویره شته. له ډاکټر غالب مسعود سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د مړو شویو حیواناتو له امله د رامنځته شوي وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
صاحب سره چې موږ رابطه نشو هغه خلکو موږ سره دا خبره شریکه کړله. بوی او تعفن شته دی دا تقریبا نن وګم اوم ورځ او موږ په دې پوهیږو چې هر هغه کرکس یا جسد چې څلور ساعته وخت په زیات شي هغه خپل هغه بکټریاوي چې دي داخل کې تجمع کوي او بل اخره هغه پیوټیفیکیشن یا تپسخ رامنځته کیږي هغه حیوان چې کوم دي شکیږي د منځ ځي.
خغل مسعود د دغه وضعیت کنټرول لپاره تاسو تر اوسه پرې څه کړی دي؟
په دریو ورسوالیو کې دا حادثه رامنځته شوې ده چې یو د نورګل ورسوالي ده بل د څوکۍ ده او دریم ورسوالي ده چپې درې ده. آز زمنګ خپل تقریبا 12 ورسوالې شپږ نفره اداري پرسونل لرو هغه موږ انتقال کړی ساحه ته وروخ په وخت موږ ته راپور راکې. تقریبا الته د مزار درې کې شاوخوا د 2000 شاوخوا کې وړو غټ حیوانات دي چې هغه ګډي وبسي دي. نو دغه د تپاسوخ د مخنیوي په خاطر باندې یا پیوټیفیکیشن د مخنیوي په خاطر باندې چې هغه موږ ته ډیسپوزل پروګرام مخکې وسو د پیو سره رابطه شوی و چون منګه انکشافي او ادیب د جنرال د ریاست کې. نو هغه لپاره بیا منګه عقلن په هغه کم امکانات باندې چې فیو موږ سره مالی همکاري وکړه لس نفر مزدوران چې هغه تخپل هغه مشخص او وردی یا یونیفورم ورکړ شوی دی او ورسره زمونږ څلور نفر ډاکټران چې هلته کم حیوانات زخمي دي چې د هغې ټریټمنټ یا تداوی وکړي او هغه لس نفر د محل خلک دي چې هغه هلته کم حیوانات د لارو کوڅو مسجدونو کورونو په منځ کې پراته دي کم چې پټ دی خو به پټي هغه به لاندې پراته هغه به وروسته راوځي خو دا کم چې په دې لارو کوڅو کې پراته دي د هغې د دفن کېدو لپاره موږ چونه انتقال کړی ده نفر انتقال شوی دی هغه به د محل د خلکو لخوا نه راغونډیږي مشخص اشخاصو لخوا نه هلته به په یوځای کې دفن کېږي خاورې به او چونه به چول کېږي بیا به خاوره چول کېږي. د هغې دپاره موږ عجل اقدام دغه کړی دی اوس پیرو دپاره موږ سره نور داسې امکانات نه شته اګر چې دې ته اوس تعداد زیات په کارو چې موږ زیات خلک لېږلی خو د پیسو امکانات نه شتون له وجې موږ دغه لس نفره په مزار دره کې اچولي ولات چوکۍ ته لامون کسان نه دي لګیل امکان لري چوکۍ ته یو ټیم جوړ کړل د انتقال شو چې بازار کې چې کوم دي عام خلکو لګیا دي هغه حیوانات خخي چونه اساس مونږ لریم دا اول ته د حیوانات او د طرفات او د تعداد له کم ده. نو په دا برخه کې مونږ عجل اقدام کړو ان شاء الله.
مسعود صاحب که په وخت دغه وضعیت تر رسیدنه ونی شي څومره د تشویش وړ خبره ده دغه او پایلې به خي نه وي
کچیر ته خدای نه خواسته په وخت باندې سره غم نه خوړل شي. دلته چې کوم دی دوه فاجعه رامنځته کیږي یو انساني فاجعه چې د حیواناتونه یو ته امراض دي زونوټیک ډیزیز دي چې هغه انسانان ته انتقالیږي او ځکه هغه سرکار لږه ساحه کې. نو دویمه خبره دا ده چې حیوانات ته کم سالم حیوانات چې په ساحه کې اوسیږي چنده غریزه منتقره زیات حیوانات لري کم چې ژوندي پاتې شوي دي نو هغه ته هم دا ساري ناروغي انتقالیږي. نو دلته چې کوم دي عام انسانان په مرض اخته کیږي شي عام حیوانات په مرض اخته کیږي شي نو دا ډېر جدي ستونزه او د دې د مخنیوي لپاره که په اجره توګه موسسات او خپل منګه دولت او وخت سره اقدام ونکو خدای نه خسته یو بل ناورین یو بل فاجعه برامنسته شي.
درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي.
د بشری حقوقو د څار سازمان خبرداري ورکوي چې د افغانستان د ناورین په اړه د نړیواله ټولنې بے پروايي کولای شي په نړیواله کچه د خزو د حقوقو کچه کمزوري کړي. د دې سازمان د خزو د برخي مسؤل هیدر بار له ازادي رادیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې که په دې برخه کې پیاوړی او هدفمند خبرګون ونه خودل شي پایلې به د افغانستان له پولو اخوا هم محسوس شي. په ورته وخت کې شمیر افغان انجونې او میرمنې او د دوی د حقونو فعالانی وای نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې غلي پاتې نشي او په دې برخه کې عملی ګامونه پورته کړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د بشری حقوقو څار سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د خزو د حقوقو د بحران په اړه د نړیوالې ټولنې د پیاوړي او هدفمن خبرګون نشټوالې به په نړیواله کچه د خزو د حقوقو د کمزوري کېدو لامل شي. د دې بنسټ د خزو د برخې مسؤل هیدر بار د افغانستان اوسنۍ وضعیت په ټوله نړۍ کې د خزو د حقوقو د ټینګښت لپاره لوی ازموینه بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل:
Our team at Human Rights Watch.
موږ د بشری حقوقو د څار ټیم په ټوله نړۍ کې د خزو د حقوقو وضعیت څاري او په دې برخه کې کار کوي. موږ د افغانستان مسلې ته له نړیوالې زاویې ګورو او موږ ته اهمیت لري. موږ جدي اندېښنه ده چې کله نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه چې اوس مال د خزو د حقوقو لاړ خلې جدي بحران سره مخ دی، جدي خبرګونونه خي، نو دا به په نړیواله کچه د خزو د حقوقو د کمزوري کېدو لامل شي. له بده مرغه فکر کوم چې اوس مهال دغه ډول یو وضعیت روان دی.
وی ویل پر رسمي ډول د یو نړیوال جنایت په توګه د جنسیتي اپارټایډ پیژندل باسانه چاره نه وي، خو په خبرې په دې برخه کې د افغان خزو کوششونه د هڅې ګړندۍ کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او جونې وایي ک نړیواله ټولنه د دوی د وضعیت په اړه بې پروا پاتې شي، نو افغان خزي به پر اتلونکو کې له بشپړې ویجاړې سره مخ شي. یو انجلې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکرو سترې لښ پغم ټولګي پورته د زده کړو حق اخیستل شوی د نوم د نخ پرې دوه وخت بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
"په گذشت هر روز احساس میکنم
د هرې ورځې په تیرې دوه احساس کوم چې افغان جونې هیریږي. موږ د اوسنی وضعیت په اړه نړیواله ټولنه په بشپړ ډول چوپه خوله ده او د نړیوالې ټولنې دا بې پروایي چوپتیا او د عمل نشټوالی زموږ لپاره جدي بدې پایلې لري، ځکه موږ ریښتینې خواخوږي او ملاتړ ته اړتیا لرو. نه یوازې خبرو او ژمنو ته، که نړۍ زموږ په وړاندې بې پروا پاتې شي، نه یوازې نن ورځ له لاسه ورکوو، بلکې په راتلونکي کې هم له بشپړې ویجاړۍ سره مخ کیږو.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم په نړیواله ټولنې غږ کوي چې د افغان ښځو او نجونو د ریښتینې ملاتړ په هدف پر طالبانو فشارونه راوړي. د ښځو د حقونو فعالې پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل: د نړیوالو ملاتړ باندې واجې د افغان ښځو د حقونو د بشپړ سقوط مخاوني سي، بلکې په نړیواله کچه باندې وي خطرناکي بیلګي مخاوني ول شي.
البته چې نړیواله ټولنه باید افغان خزو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي، د پناه غوښتونکو لپاره خوندیلارې برابرې کړي، د افغان خزو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب لپاره باید ډیپلوماټیک فشار زیات کړي.
دا به داسې حال کې چې د بشري حقوقو څار سازمان د روان سپتمبر په 2مه په یو اعلامیه کې د افغان خزو او نجونو د حقونو په اړه د طالبانو محدودیتونو ته اشاره ویلي و چې په دې اړه د نړیواله ټولنې ناکافي ګون پټوله نړۍ کې د خزو او نجونو حقونو ته جدي خطر پیښ کړي. دغه سازمان ویلي او دا وسلوالو ډلو او حکومتونو ته پیغام ورکوي چې پر خزو پراخه محدودیتونه د نړیواله ټولنې لکه مخبرګون سره مخ کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ هم خبرداري ورکړي چې د طالبانو لوري د حساب ورکولو په برخه کې د نړیواله ټولنې ناکامي دغه ډله لا نور هڅولې. طالبانو پر افغانستان لبیا ځلې وکړه په افغان خزو پراخه محدودیتونه لګولې. لښبګم ټولګي پورته تر په هنتونه دنجونو په هر ډول زده کړو بندیز او د غرات په ډیره دولتي او غیر دولتي ادارو کې د خزو په کار محدودیت پر افغان خزو سخت محدودیتونه بلل کیږي. که څومره لیواله ټولنې په واروال له طالبانو غوښتي چې پر خزو بندیزونه لري کړي او د بشري حقوقو مکلفیتونو ته درناوی وکړي، خو طالبانو دا ادعا کړي چې د اسلامي شریعت لمخې د خزو حقوقو تضمین کړي، هغه ادعا چې نړیواله ټولنې ته د منلو نه ده.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
او خغلو اړیدونکو د خبرونه په دې برخه کې د روسیې او د اوکرين د جګړې د تازه انکشافاتو په اړه ریپورت لرو. روسیې د اوکرين د جګړې له پیله تر شپه پر دغه هواد تر ټولو لوی هوایی حمله کړي او یو مهمه حکومتي ودانۍ په نخښه کړې ده. د غبرید کې سلګونه بي پيلوټ الوتکه او توغندي کارول شوې دي. اسد الله لودین همکار مې را سره په استودیو کې دی، نور تفصیل به لودین واورو. لودین صاحب مهرباني.
او مننه سرور صاحب. د تیر شپې حمله رسنۍ وایي چې د روسیې او اوکرين ترمنځ د جګړې لپاره د لویوالي لکبل به ساري په دی وچه په دی بریټ کې 815 بي پلوټ الوتکه او د غراز توغندي کارول شوې دي په خاطر دی په دومره لوی شمیر کې توغندي او بي پلوټ الوتکه نوې کارول شوې تر ټولو لوی شمیر په خوا 1550 یاد شوې یا ثبت شوې و چې د تیر شپې حمله به ساري کړې ده په دې بریټ کې لزګونه کسان ټپیان دي او درې تنه وجل سوي په وجل سوي کې یو مور او درې میاشتنۍ ماشوم هم شامل دي اروپایي چارواکو او خپل اوکرایني چارواکو د غبرید غندلې دي او لنړی نه غوښتي چې دوی د روسي د غبرید باید یوازې په ټکو یا په الفاظو نه غندي بلکې په عمل کې باید د روسي په وړاندې اقدام وکړي او اوکرایني چارواکو لنړیوال ټولنې اروپایي مشرانو نه غوښتي چې دوی پر روسي باندې خصوصا د روسي پر غاز او تیل باندې پر پابندیزونه باندې غور وکړي دغه حمله کې لکه څنګه چې تاسو هم ویل د کیف د نن د لومړي ځل لپاره یو کلیدی حکومتي ودانۍ چې ویل کیږي د کابینې د وزیرانو د ناستې پاستې ودانۍ و دا په نخښه شوې ده خو معلومه نه ده چې دغه ودانۍ مستقیم د بریټ هدف و او که د توغندۍ او بي پلوټ الوتکه کومه ټوټه پر لوېدلې ده ځکه له تو ودانۍ نه لچت نه لوګي پورته کېدل او داسې کاری چې پورته برخې زیانمنه شوې ده دغه بریټ په داسې ماحال کېږي چې د اوکراین او روسي د سولې لپاره هڅه ګلندې شوې دي تازه انکشافات دادي چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین زيلنسکي ته بلنه ورکړې د اوکراین ولسمشر ته چې د سولې د خبرو لپاره مسکو ته ورشي خو پرون ناوخته بیا زيلنسکي د غوښتنه رد کړه او برعکس وویل چې پوتین باید راشي اوکراین ته کیف ته ترڅو د سولې خبرې مختبوزي دا ښکاری چې د سولې په برخه کې هم دغه دواړو مشران یو د بل خبرو ته غاړه نګدي او له همدې کبله جګړه ورسربلې وګديږي او له خلکو تلفات اخلي
لا خبرونو ور اخوا
راو شو بیرته افغانستان ته یو شمیر کابل میشتین جونې او میرمنی وای د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا لګول شویو محدودیتونو عامه ترانسپورت د لاسرسي په برخه کې لستون سره مخ کړی دي دوی ازادي رادیو ته ویل چې د امر بالمعروف محتسبین ټیکسي موټر کې موټر چلوونکو ته یوازې او محرم پرته د جونو او میرمنو د انتقال اجازه نه ورکوي او نور خاري موټر بیا هر سیمه کې د لاسرسي وړ نه وي د طالبان حکومت د امر بالمعروف وزارت د شکایتونو په اړه د راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي نو تفصیل په دغه ریپورت کې
و اختیار موتر استفاده کردن هم نداریم باورتان میشه که ما 1.5 ساعت منتظر ماندیم که یک موتر پیدا شوه و ما را
دوی آن لموک در تکسی او خری موتر رو نیول واکه خیسته دی یو نیم ساعت پاس را که انتظارم چه بالاخره یک کورنی پیدا شوه ورسره ملگر شوم او نا وقت کور تا را ورسیدم
وای ده طالبان حکومت ده امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت محتسبینو اما ترانسپورت په ځنګړي ډول ټاکسی موټرو ته د ښځو لاسرسی ستونزو سره مخ کړای دی د کابل ښار دی ولسمه ناحیه اوسیدونکو د فارماسیسټ چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نو خبر سي ازادي راډیو ته وویل په ځلونو د سړک پر سر انتظار پات سوی چې د لارې نور ملګری ومومي
مشکلات خاص نه بر خانم یعنی اته میشه که 20 دقیقه نیم ساعت خانم استاد بارن تا منتظر موتری که زنانه پاشه
ډیر زیات ستونزې خوځه ته جوړ کړي نیم ساعت یا شل دقیقې باید حتمن په سړک ودرېګو شاید خزو سواری لرون کې یو موټر پیدا شي زه د دوه درې ونی مخکې د افغانانو تتللی وم هلته یې ډیر زیات د موضوع چې د کړي و او خزي یوازې ټکسي کې نه پریخودلې زه هر ورځ دندې ته د تک پر مهال د ستونزې سره مخ یم
د کابل ښار د اتمنه هي و اوسیدونکو میرمن هم ورته شکایت لري او وای چې د حالت ورځ په لیدو افغان خزو خصوصا خارمیشتو میرمنو ژوند لننګونو او ویرې سره مخ کړای دی د میرمنې هم چې د ورته ستونزې لامل نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ازادي رادیو ته وویل
یا سنت متره تونس که است چوکی است و خانم ما نمند چوکی اخر باید خانم بشینه و دو چوکی دیگه برا برادر است و د موتر تاکسی هم که باید میشنی باید یک نفر باید باشه
تونس کی وازی اخری سیر کی خزی پریتی نو ته نری نه ولا پاره دی ټیکسی کې چې زه باید حتما در سره یو څوک وي یو وخت دې نه پریږدي زه خپل بيخي یوازې وتلای نشم څنګه چې ویریږم دا واقعا د اندېښنې وړ ده تر څو به زه حتما ځان سره محرم ګرځوي نارینه به کار لري، یو میرمن ان خپل ماشوم ته ډاکټر اورلی نشي، ډیره سخته ده.
د کابل ښار د درې میناهي و اوسیدونکو میرمن هم دا ستونزه تاییدوي. د هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
چنان پیش که میخواستم از سمت غرب کابل به ولسوالی دی سبز برم، وقتی من رفتم متوجه شدم که پیش رو برای من اختصاص داده بودن، چون بخیه مسافر را مرتا بودن.
چه مدر مخی می خوکتر در کابل لویدی زده دی سبز ولسوالی تا ولارشم، چون موتر در ورخلم مخی سیتی ما تا پریخه و زکر شاید نور ناری نسوال لیو، چه دی سبز تا ورسیدو طالبانو موتر شلون که ودر و اول موتر ای بویستن. بیا چې موټر شلغون کې راغی ویلی چې زه ځکه درولی وم چې ولې دې د انجلې له محرم پرته موټر ته پورته کړې. ډېر وخت ګورم چې ټیکسي ښاري موټرو لکه ټونس ملي پاس او کاسټرو کې مخکې سیټ کې ښځې نه پرېږدي، چې دې کار هم زموږ لپاره ستونزې جوړې کړې دي.
په راپور کې مرکز شوې نجونې او میرمنې دا هم وایي چې ډېر ځله یو موټر کې چې یوازې یوه میرمن وي، موټر چلوونکي ورسره د څنګ خالي سیټونو کرایه هم ورناخلي، چې په خبره یې دی په اقتصادي لحاظ هم پر دوی فشار راوستای دی. دوی پرې د دې محدودیتونو د لرې کېدو غوښتونکي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په قانون کې چې د دوی د عدلیې وزارت په رسمي جریده کې خپور شوی، د شلمې مادې په درېیم، څلورم او پنځم بند کې محتسبینو ته دا مسؤلیت سپارل شوی چې د لېږدونکو وسایطو مسؤلین او موټر چلوونکي مکلف وګرځوي څو د قانون په ټکو بې حجابه ښځې ونه لېږدوي، نامحرمو نارینهو سره ناستې او اختلاط هم ونه کړي، او د غشان له عاقل او بالغ شرعي محرم پرته یې هم انتقال نه کړي. د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان نجونو او میرمنو نور ګڼ محدودیتونه هم لګولي دي. له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې نجونې له زده کړو راګرځولي، په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي، او دغه شان نجونې او ښځې ورزشي لوبغاړو، تفریحي پارکونو او ان ښځینه حمامونو ته د تګ اجازه هم نه لري. خو دوی تل ادا کړي چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، هغه ادا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د کونړ له مرګونې زلزلې یو شمېر اغېزمنې شوې میرمنې وایي چې په سیمه کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو نشټوالي د دوی اړتیاو ته د رسیدو پر وړاندې جدي خنډونه رامنځته کړي دي. دوی ټینګار کوي چې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو شتون د ښځو او نجونو د ځانګړو اړتیاو د پوره کولو لپاره یوه بیړنۍ اړتیا ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کونړ ولایت کې له وروستۍ مرګونې زلزلې یو شمېر اغېزمنې ښځې وایي چې د خپلو عزیزانو د مړه کېدو له امله یې د خفقان او له ناورین وروسته د ستونزو سربېره په سیمه کې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو د نشتوالي له ستونزو سره هم مخ دي. دغه ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو رضاکارانو شتون خورا محدود دی، او دا کمښت د دوی د اړتیاو د پوره کولو لپاره یوه جدي ننګونه ګرځېدلې ده. سنا چې د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ده او د کورنۍ نه غړي یې مړه شوي، وایي چې نسي کولای خپلې شخصي او ښځینه ستونزې او اړتیاوې له نارینه مرستندویو کارکوونکو سره شریکې کړي.
ډوډۍ مراکه خدا ټول چې دا ټول کار نه ناری نه کوي، مونږ خو ته اړتیا لرو او خو شتره خو کمې دي، مونږ خو اړ یو خبره سړو ته نشو کولی.
شفیقه چې د څوکۍ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي ده چې د کورنۍ ولس خړی په دې مرګونې سلسله کې مړ شوی، هم ورته شکایت لري.
چې کله زلزله وشله زه نه پوهېدم چې زه اسپتال ته چا راوړي ما، کله چې زه په اوښ رالم نو ما ته یې ویلې چې یو خور او یو ورور دې ژوندي دي، بیا زه دې کیمپ ته راوړل شم. خو کیمپ کې موږ ته چې کوم کومکونه راوړي هغه سړي راوړي، موږ ته ښځې مقرر شي، دا به ډېره ښه وي.
په ورته وخت کې عائشه یوه ځوانه نجلۍ چې په سیمه کې د مرستندویو کارکوونکو په توګه کار کوي، هم د ښځینه مرستندویو کارکوونکو پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې د ښځو د همکارۍ او فعال شتون پرته کورنۍ په ځنګړې توګه ښځو او نجونو سره د مرستو بهیر به نیمګړی پاتې سي. د ازادي راډیو ته وویل
کله چې زلزله شله همون خبر شلو، نو موږ دلته راغلو په هسپتال کې هم موږ کومک وکړلو د خپلو ناروغانو سره د پیازانو په ډول سره. خو بیا دلته چې کله خیمو ته راغلو د کومک په خاطر دلته ډېر زیات کمښت دی د ښځو، یو څو نفر راغلي دي او هغه هم د شپې لخوا ځي کور ته. دلته هر څه ټول د سړو په وس کې دي او هغوی کولی شي کومک وکړي. موږ د ټولو خویندو نه هیله کوو چې راشي موږ سره کومک وکړي، که نرسانې اوسي او که په دې نورو برخو کولی شي موږ سره کومک وکړي.
بلخوا یو نارینه رضاکار چې د ژغور ژغورنې او مرستې په عملیاتو کې برخه اخیستې وه او نه یې غوښتل چې په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه و مرستندویانو نشتوالي آن د ښځو د جنازو په ښخولو کې لویې ستونزې رامنځته کړي دي.
معلومات نه کېږي چې دغه خزینه یې هلته ورته بخوا کې ناست دی.